سو استړی مشي. د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیت مهم دی، خو متحده ایالات د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه لري. د پاکستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې یو تحلیلي راپور هم لرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي دي چې له هغو څخه باید په اغیزمن ډول استفاده وشي. د سعودي عربستان پاچا موسکو ته تللی او ټاکل شوی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکې اونۍ د ایران په وړاندې د خپل سیاست په اړه وینا وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي دي چې له هغو څخه باید په اغیزمن ډول استفاده وشي. اشرف غني دا څرګندونه پرون په ارکې د استرالیا له ګورنر جنرال پیټر کاسګروف سره په کتنه کې وکړي. د استرالیا ګورنر جنرال د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او په ورته وخت کې له افغانستان سره د قانونو د تخنیکي همکاري او پانګونې په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ. پیټر کاسګروف دا ژمنه هم وکړه چې هیواد دې ته لیواله دی چې د کرکټ په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. استرالیا له دې مخکې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ په ماموریت کې ډیر سرتیری د اورزګان ولایت استولی وو. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر په کابل کې د لوړ پوړي پلاوي یا سام غونډه رسمن پرانیزي. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو استازي برخه اخلي او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو، پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. پرون د سام غونډې په درشل کې د دې غونډې یو شمېر برخهوالو په یو شمېر موضوعاتو لکه په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت خبرې وکړې. په دې غونډه کې د آسیا پاسیفیک لپاره د اروپایي ټولنې مرستیالې پاولا پامپلانې ژمنه وکړه چې د ښځو د پرمختګ په برخه کې به د افغانستان له حکومت سره همکاري دوام وکړي.
And we work closely with all the international partners in the world.
موږ د افغان حکومت په ګډون د نړۍ له یو شمېر هیوادو سره له نږدې کار کوو تر څو د ښځو په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي او ښځې په ټولنه کې خپل ځای وویني. دا د سام درېیمه غونډه ده چې په کابل کې جوړیږي. د بادغیس امنیت قمندان وایي د یاغیانو د ځپلو لپاره د بادغیس په دوو ولسوالیو کې عملیات روان دي. جنرال عبدالرؤف تاج پرون ازادي راډیو ته وویل د عملیات په قدس او جوند ولسوالیو کې ادامه لري. هغه زیاته کړه په بادغیس کې ایرانیان او پاکستانیان د طالبانو ملاتړ کوي. کوم عملیات شوی دی؟ ایرانی هم بالفعل د آب کمری په سیمه کې نیول شوی دی. په مختلفو ځایونو کې مثلا په بالامرغاب ولسوالۍ کې په آب کمری، سنگ آتش، قدس، تخچرستان کې د دغو خلکو تګ راتګ د طالبانو د یو ځای ساتلو لپاره دی چې سره متحد شي او په دې ډول خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې په یو شمېر نورو سیمو کې هم له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ خبرونه خپاره شوي دي. د فراه والي محمد عارف شاه جهان د جولای په میاشت کې ویلي وو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې غړو په پشترود او ګلستان ولسوالیو کې له طالبانو سره غونډې کړې دي او هغوی ته سلام مشوره ورکړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هغه مهال دا خبره رد کړې وه او په کابل کې د ایران سفارت هم په دې اړه څه نه ویلي. د سیمه او نړۍ خبرونه. د سعودي عربستان پادشاه پرون موسکو ته لاړ. یو اتیا کلن سلمان بن عبدالعزیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو پادشاه روسیې ته سفر کوي. تمه ده چې د نړۍ د تیلو د دغو دوسترو صادرونکو هیوادونو مشران به د نړۍ په برخه کې او بخې د انرژۍ په برخه کې د خامو تیلو د بیو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو لکه د سوریه او ایران پر سر د اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. سعودي عربستان د هغو یاغیانو ام پلوي کوي چې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي او روسیه له ایران سره په ګډه د بشر الاسد د رژیم ملاتړې ده. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکې اونۍ د ایران په وړاندې د خپل سیاست په اړه وینا وکړي. ولسمشر ترامپ دغه وینا څو ورځې مخکې له هغې کوي چې د اکتوبر 15 د امریکا د حکومت لپاره وروستۍ نیټه ده چې کانګرس ته په دې اړه چې آیا له ایران سره د لویدیز د قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقه عملي شوې که نه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو چې خپل هویت یې نه دی څرګند کړی ویلي چې داسې ښکاري چې سپینې ماڼۍ د دغې وینا لپاره د اکتوبر 12 ټاکلې ده. ترامپ باید کانګرس ته د اکتوبر تر 15 نیټې دا واضح کړي چې آیا ایران د دغې اټومي موافقې مطابق عمل کړی یا د دغې موافقې دوام د امریکا له ګټو سره سر خوري کنه. له هغې وروسته د امریکا کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي د 14 وخت لري چې د هغو بندیزونو په اړه پرېکړه وکړي چې د دغې موافقې له مخې پر ایران ځنډول شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه لاس ویګاس ته ولاړ چې په دې ښار کې د خونړۍ پېښې قربانیانو ته دعا وکړي او خپل خواخوږي څرګنده کړي. ترامپ په روغتون کې د بستر شوو ټپیانو د عیادت په مهال وویل چې امریکا نن له یو واقعي ویر سره مخامخ ده. هغه همداراز په دې ښار کې د پولیسو له مرکز څخه هم کتنه وکړه. له لاس ویګاس څخه ولسمشر ترامپ څلور ورځې وروسته له هغې کتنه کوي چې یو وسلوال کس د یو هوټل له 2.5 منزله په یو کنسرت کې په راټول شوو خلکو په ډزو 950 کسان ووژل او 520 نور ټپیان کړل. پولیسو ویل حمله کوونکی سټیفن پیډاک د هوټل په خونه او دوو کورونو کې له 500 زیاتې وسلې درلودې. د برید کوونکي ملګری بیا په یو بیان کې ویلي چې دا لمخ کې د هغه له پلانه خبره نه وه. ماریل ډنلی چې د دغې پېښې په مهال له هېواده بهر وه او نوې له فلپین څخه بېرته کور ته ستنه شوې د خپل مدافع وکیل په حضور کې فدرالي پولیسو ورڅخه پوښتنې ګروېګنې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیت مهم دی خو متحده ایالات د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه لري.
It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability.
د امریکا د نوي ستراتیژي لمخې پر پاکستان فشارونه زیاتېږي او د هغه رقیب هند بیا دې طرف بلل کېږي چې په افغانستان کې خپل ونډه زیاته کړي. آیا دا به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره مرسته وکړي؟
که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کېنږدي چې هندي په افغانستان کې نور اشکیل کړي.
په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. نن د ښوونکي نړیواله ورځ ده. د افغان ښوونکو وضعیت څه ډول دی؟
د معاش د لارې کرا هم نه برابرېږي، څه خاصه چې د هغه د خپلو بچیانو تحصیل کې مصرف وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو اورید. خبرونه پاتې برخه به هم زنه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د سیمې په کچه باید د افغانستان د امنیت لپاره هلې ځلې وشي. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې خبر اعلان ته د خبرو پر مهال د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه ښکاره کړه. د ویل چې د همدې اندېښنې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ په نوې ستراتیژي کې د افغانستان په برخه کې د اسلام آباد، نیو ډیلی او واشنگټن اړیکو ته پاملرنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مخ کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د امریکا سنا جرګې ته یو ځل بیا وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو ملاتړ له پاکستان ISI کوي. د دې څرګندونو جزئیات احمد شبر پرپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د امنیت او د پاکستان د ثبات لپاره مهمه وبلله. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې متحده ایالاتونه د پاکستان راتلونکي ته اندېښنه لري. زه په دې باور یم او داسې کوو. زما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي، لکه څرنګه چې مو د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاده کړې ده. په دې اړه مو د سیمې په سطح خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، دا د پاکستان لپاره مهمه ده، د پاکستان د اوږدمهاله ثبات لپاره مهمه ده. موږ د پاکستان د حکومت راتلونکي ته اندېښمن یو، ځکه چې موږ غواړو چې حکومت یې ټینګ وي. موږ له دوی څخه غواړو چې سوله ییز چلند وکړي. ډېر هغه موضوعات چې دوی د پاکستان دننه ورسره په مبارزه دي، هغه زموږ موضوعات هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژي په اړه معلومات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل که چیرته د افغانستان په مسله کې له پاکستان سره هڅې ناکامه شي نو ولسمشر ټرمپ دې ته چمتو دی چې د اسلام آباد پر خلاف هر هغه اقدام وکړي چې اړتیا وي. د امریکا لوی رئیس جوزف ډانفورد بیا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته پوښکاره وویل چې د پاکستان آی ایس آی استخباراتي اداره له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د پاکستان پر ضد دومره په زغرده څونه ویل. د وویل چې په افغانستان کې د امنیت لپاره پکار دي چې له اسلام آباد او نوی ډیلی سره ګډې هڅې وشي. د جنوبي آسیا لپاره زموږ تګلاره په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره داسې ده چې زموږ د هند او پاکستان له اړیکو سره ارتباط لري تر څو تروریزم وځپل شي، د افغانستان حکومت ملاتړ وشي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. نږدې یوه نیمه میاشت مخکې چې کله د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه نو پاکستان دا تورونه رد کړل چې په خپله خاوره کې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي یا له تروریستي ډلو سره همکاري کوي. پاکستان اوس هم دا وایي چې له تروریزم سره په جګړه کې ډېره قرباني ورکړې ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن دې پروګرام وارد یو پکې هم دا موضوعات څېړو. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر او لوی درستیز روانه اونۍ د امریکا سنات د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. د امریکا دغو پوځي چارواکو د پاکستان آی ایس آی تورن کړل چې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. په ورته وخت کې دوی دا خبره وکړه که چیرته له اسلام آباد سره تماسونه نتیجه ورنه کړي نو ولسمشر ټرمپ دې ته چمتو دی چې د پاکستان پر خلاف هر هغه اقدام به وکړي چې اړتیا وي. مهروی نن د ازادۍ په چپو کې پروګرام د ماسپښین دوه بجې پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي، د مازدیګر تر څلورو بجو. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. پاکستان په سیمه کې د تروریزم قرباني دی کړې دی پر دې ملاتړ هیواد. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا متحدو ایالاتونو د پوځي ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه زیات شوي چې په خپله خاوره کې د افراطي وسله والو په ضد اقدام وکړي. په عین حال کې د پاکستان له سرسخت رقیب هند څخه غوښتنه شوې چې د افغانستان د لانجې په حل کې خپل رول زیات کړي. په اګست میاشت کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته په دې اړه په کابل، واشنگټن، نوې ډیلی او اسلام آباد کې بحثونه، انتقادونه او سفرونه زیات شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
افغان حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې پاکستان د افراطي ډلو له دې جملې د افغان طالبانو او نورو سختریزو وسلوالو په ملاتړ تورنوه. خو دا ور امریکا هماغه خبره وکړه چې د کابل له لوري تکرارېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل واشنگټن اسلام آباد ته په میلیاردونو ډالره ورکړل، خو پاکستان بیا هم د هغو تروریستانو په تمځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکېل وو.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
That we are fighting.
امریکا چې د افغانستان په جګړه کې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2400 ډیر سرتیري وژل سوي، ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته په زرګونو تازه دمه پوځیان ولیږي. د امریکا ولسمشر دغه ستراتیژي د خپلې واکمنۍ په اومه میاشت د اګست میاشتې په وروستیو کې اعلان کړې چې کابل او د افغانستان متحدانو یې هرکلی وکړ. د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د امریکا ولسمشر د افغانستان د لانجې په حل کې د هندوستان د رول د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې واشنگټن د کابل په مسأله کې د نوې ډیلی د ښکېلتیا غوښتنه کوي. د امریکا په نوې ستراتیژي کې د هند او امریکا پر شراکت ټینګار شوی چې لمخې به په افغانستان کې نوې دیلای له واشنگټن سره د همکاري لپاره جدي کار کوي. د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي هندوستان د افغان ملي اردو د افسرانو او سرتیرو له روزنې څلور کاله وروسته اوس غواړي افغان پولیس هم وروزي. شهید محمد عبدالی تیره میاشت هندي ورځپاڼې د هندو ته ویلي وه د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام به د دې روزنیزې دورې د پلان ملاتړ کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال 200 افغان سرتیري د هندوستان په یوه پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. نوې ډیلی وایي په پام کې لري چې تر دې زیات افغان پوځیان د روزنې لپاره وروغواړي. هندوستان له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې پر ملکي او نورو پرمختیایي پروژو شاوخوا 3 میلیارده ډالره لګولي دي. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان یوه میاشت وروسته د سپتمبر پر 15مه د امریکا دفاع وزیر هندوستان ته په خپل اول رسمي سفر لاړ. جیم ماتیس په نوي ډیلي کې په یوه کانفرنس کې وویل په کار ده چې په ګډه د یاغیانو د پټنځایونو غم وخورو او هند باید د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي او پراخه ونډه واخلي. اوس اندېښنه دا ولړیږي چې د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو قدرتونو بیا په ځانګړي ډول د دوو اټومي ځواک لرونکو هیوادونو پاکستان او هندوستان اختلافات نور هم زیات نسی. په دې اړه مې په هالند کې د میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو د تحلیلګر ذکریا پوپل نظر واخیست.
امریکا دا یو رقم اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هندي په افغانستان کې نور راشکیل کړي. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د ابرقدرتونو او د لویو قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل شي، ځکه چې پکښې کې مري افغانان. په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اصلا نه ده، خو دا په دې معنی نه ده چې که چیرې پاکستان خپل کړنو ته دوام ورکړي نو موږ به د هندو سره د دوستی او همکاري خلاص اخو. د هندو سره دوستی د افغانستان لپاره ډیره مهمه او ارزښتناکه ده.
افغان حکومت وایي نوې ستراتیژي پر پاکستان فشارونه زیات کړي او د کابل په وړاندې د اسلام آباد دریز نرم کړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د خبره تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا تر سفر وروسته وکړه.
نړیوالو هغه مبارزه ترورزم په وړاندې د دې ملاتړ پرته د بل لار نه لري، د یو وس را درکړې ده او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول سو مشته داس تعهدات د پاکستان لخوا راکول سو چې به د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملی ګامونه اخلي. همدارنګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمینې دي دغه په شکېدو کې به پوره پوره کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان چارواکو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد کړی دی. په دې لړ کې چین هم د پاکستان ترڅنګ درېدلې دی. پاکستان په وار وار ټینګار کړی چې د ترورزم پر وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پروت دی او په دې لړ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسی تیره میاشت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر دې ستراتیژۍ د انتقاد ترڅنګ وویل د وسلوالو طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي تر هغو چې امریکایي چارواکي جنگي تګلاره تعقیبوي د هغوی په وړاندې د دې ډلې په خبره خپل جهاد ته ادامه ورکوي. کابل ته د پاکستان د لوی درستیز تر سفر وروسته د سې شمې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف امریکا ته لاړ. تر هغه مخکې چین، ترکیې او ایران ته هم سفر کړی وو. افغان حکومت وایي د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د روابطو په برخه کې اسلام آباد ځینې غلط فهمي لري چې لري کېدو ته اړتیا لري. کابل وایي د دغو اړیکو په برخه کې په وار وار اسلام آباد مبالغه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي افغان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د ناسمو برداشتونو په برخه کې وضاحت ورکولو ته چمتو دی.
دوی تر اوسه پورې دا شی تکراریږي. افغانستان کې هندوستان ولس یا اتلس کونسلګری لري، په ولس اتلس کونسلګری کې څه کوي خو حتمن ده د څارګرو ادارو دفاتر دي، در حال کې چې د هندوستان د ازادۍ نه راپه دې خوا یوازې څلور کونسلګری په افغانستان کې دي. تا داسې معلومات دي چې په یو ورځ کې کېدای شي تصدیق شي. ډېر داسې نور موضوعات دي چې په افواهاتو باندې او په برداشتونو باندې ولاړ دي که چېرته دا عذر وسي د پاکستان د دې لپاره چې په مقابل کې دوی د افغانستان د حکومت او د خلکو د وسلوالو مخالفینو نه هغه خپل لاتر او حمایت توجیه کی، نو دغه بهانه مونږ آماده یو چې دا بهانه ورنه واخلو.
د د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د اسلام آباد ایبټ آباد ته نږدې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل. د پاکستان په خاوره کې د حقانی شبکې او د کوټې د شورا فعالیت په بلوچستان کې د 2018 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د ایوی بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د طالبانو د مشر مولا اختر منصور وژل کېدل. له افراطي وسلولو د پاکستان څرګند ملاتړ شول سوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د سې شمې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د یو سناتور د پوښتنې په ځواب کې وویل د پاکستان استخباراتي اداره ISI له تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په همدې غونډه کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل مخکې تر دې چې واشنگټن د پاکستان خلاف په افغانستان کې د یاغیانو د ملاتړ په خاطر نور اقدامات وکړي دغه هیواد ته یو بل چانس هم ورکول کیږي.
سالی محمد سالی و چې د افغانستان او د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په رڼا کې په دې اړه چې هند او د هغه رقیب او بخی پاکستان او د هغه رقیب هند د افغانستان په امنیت او د سولې په ټینګښت کې څومره رول لوبولی شي په دې اړه تفصیلي راپور د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم شته، کولی شئ بیا یې هم ولولئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. افریبا ظاهر ته بغوښ شو.
فارین پالیسی خبرونی په خپل وروستي ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی چې پکې راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې نور سرتیری ځای پر ځای کیږي، پینتاګون د هغو دقیق شمیره په څرګند ډول نه یادوي. مقاله د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سیشن بیت ورځ څرګندونو ته اشاره لیکي چې د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټو په استماعي غونډه کې ماتیس ویلي چې اضافي سرتیری افغانستان ته تلونکي دي، خو افغان ځواکونه د جګړې ډیری مسؤلیتونه په خپل لري او امریکایان د هغوی وی ملاتړ کوي. د لیکوال په خبره دا چې پینتاګون د دغو سرتیرو د دقیق شمیر او د میشتیدو د ځای په اړه جزئیات نه ورکوي، یو شمیر هغه امریکایي قانون جوړونکي په غوسه کړي چې په دې برخه کې د لا ډیر شفافیت غوښتونکي دي. د فارن پالیسی مقاله د سناتوري کریستن جیلی برند څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې پر جیم ماتیس فشار راوړی څو ووایي آیا واقعا افغانستان ته د تلونکو سرتیرو د شمیر په اړه د امریکا د خلکو سره رښتونی چلند کوي. خو د خبرونې په لیکنه ماتیس د دغې پوښتنې له ځواب ویلو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان به د دې پوښتنې له ځوابه ګټه واخلي. ستار ان سټرایپس خبرونې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز د هغو معلوماتو په اړه چې د کانګرس د پوځي خدمات کمیټې ته وړاندې کړه یو مقاله لیکلې ده. دغه نشریه هم له دغو دوو امریکایي پوځي مشرانو څخه د سناتورانو د جدي پوښتنو او رفتار د څرنګوالي په اړه لیکلې ده. لیکوال د جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین څرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د مهمو جزئیاتو پر ناڅرګندوالي انتقاد کړی دی او د دوه چارواکي وپوښتل. ستار ان سټرایپس د مکین د خبرې لیکي چې ویلې دي موږ د دې ستراتیژي په اړه ډېرې پوښتنې لرو. یوې بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز بیا د افغانستان د سولې په برخه کې تمرکز کړی دی. ورځپاڼه لیکي د ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو پر اساس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او افغان سیالي په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو غوښتونکي دي، خو دا غوښتنه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ځینو مخالفتونو سره مخامخ شوې ده. د فاینانشل ټایمز په لیکنه په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو وړاندیز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمیر هغه کارکونکو چې د جنوبی آسیا په برخه کې کار کوي دومره غوسه کړی دي چې هغه یو اعتراضي چینل جوړ او خپل مخالفت څرګند کړی دی. دوی وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان د سولې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب مو واورېدلې. دغه ستراتیژۍ په ترڅ کې شاوخوا 3000 نور امریکایي سرتیري افغانستان ته استول کېږي، خو یو امریکایي عسکر چې د افغانستان په جګړه کې روغ پاتې و د امریکا په لاس ویګاس کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په نتیجه کې ووژل شو. دا سرتیری څوک دی؟ جزئیات به د سلیم محمد صالح پر پورت کې واورو.
امریکایي عسکر کریستوفر رویبل چې د افغانستان په جګړه کې روغ رمټ پاتې شوی و د یک شنبه د شپې په پیښه کې ووژل شو. په دې شپه د ډزو په نتیجه کې چې د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ګڼ کسان ووژل شول. 28 کلن کریستوفر رویبل یولس میاشتې په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی وو او په هغو 950 کسانو کې شامل دی چې د نوادا د یو اوسیدونکو د ډزو په پیښه کې ووژل سو. د پلاس ویګاس ښار کې خپل مور ته ورغلی و چې خپل کلیزه ورسره ولمانځي. د نوادا دغه اوسیدونکو د مندالی بی هوټل دودیرشم پوړ څخه د موسیقي پر یو فیسټیوال ډزې وکړې. رویټرز خبري اجنس د امریکا د پاوځ د اسنادو په حواله لیکلي چې شغلی رویبل له 2000 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د سمندري ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی چې د 2011 میلادي کال له جولای میاشتې څخه د 2012 میلادي کال تر می میاشتې پورې په افغانستان کې وظیفه درلوده. د کریستوفر رویبل میرمن وایي که څه هم افغانستان په روحي لحاظ د دې خاوند ځوراوه، خو رویبل مجرا غوښتونکی طبیعت درلود او کولای سوای چې د ژوند خوشي عمومي. دکسی رویبل له خپل خاوند کریستوفر سره لاس ویګاس ته نه وتللې، بلکې په کالیفورنیا کې پاتې سوې وه. په لاس ویګاس کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر پیښې وروسته دکسی رویبل ډیره هڅه وکړه له خپل خاوند سره د ټلیفون یا هم پیغامونو له لارې تماس ونیسي، خو د هغه په مرګ د دوشنبه په ورځ خبره سوه. په همدې حال کې ماتیف اوستین چې له کریستوفر رویبل سره په ځوانۍ کې د امریکا په سمندري ځواکونو کې شامل سوی وو، په خپل فیسبوک کې لیکلي د خپل دوست په مړینه خواشینی سوی دی. د کریستوفر رویبل کورنۍ په پام کې لري د ده جنازه کالیفورنیا ته انتقال کړي او په 900 ساعتونو کې په انټرنیټ کې د هشټګ ګو فاند می په نوم د کمپاین په لړ کې نږدې 23,000 ډالره بس په نره ټوله سوی ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سهار ته بجې ووښ دقیق کېدونکې دي. ولې انسانان د شپې او ورځې په بیلابیلو وختونو کې یا خوب جنوي او یا هم د بیدارۍ احساس کوي؟ د انسان خوب څنګه تنظیمیږي؟ د بدن ساعت څه شی دی؟ په دې اړه د نوبل د طب سګنۍ جایزه هم دریو امریکایي ساینسپوهانو ته ورکړل شوه. نور حالې د فریبا ظاهر پر پورت کې.
ډیری انسانان د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې یو یا څو ځلې په یو ځانګړې اندازه خوب او یا هم بیداری یا تکړهوالی احساسوي. دا احساس له څه شي رامنځته کیږي؟ د امریکا په متحده ایالاتو کې د خوب د ملي ټولنې په لیکنه د انسانانو خوب په دوو ډولونو لکه هوموستازیس او د انسان د بدن ساعت لخوا تنظیمیږي. هوموستازیس د انسان د بدن هغه لیوالتیا ده چې د بدن دننه محیط د آراموالي او د تعادل ساتلو لپاره یې لري. د بدن ساعت د ټولو ژوندي موجوداتو په هره حجره کې فعالیت لري. دې ته سرکادین ریدم وایي او بیولوژیک ساعت هم یادیږي. د بدن ساعت د ژوندي موجوداتو د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې یوه فیزیولوژیکه پروسه ده چې په انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او بکتریاو کې فعاله ده. انسانان د بدن د ساعت په مرسته وخت تشخیصوي او د شپې لخوا بیدیږي، او دا ساعت پر خوب، د انسانانو پر کردار او سلوک، هورمونونو، د بدن د حرارت درجه او د بدن پر جوړښت اغیز کوي. جیفری هال، مایکل روسباش او مایکل یانګ هغه امریکایي ساینس پوهان دي چې له 1980 میلادي کال راهیسې د خوب پر بیلابیلو اړخونو څیړنې کوي. دوی بلاخره وتوانېدل د انسان د بدن ساعت عمق ته ورسیږي او د هغه د کار ډول او څرنګوالی تشریح کړي. دغو څیړونکو داسې جین تشخیص کړ چې د انسان د وجود ساعت په عادي ډول کنټرولوي. دغو دریو امریکایي څیړونکو په دې وروستیو کې د انسان د بدن ساعت د کشف له کبله د سویډن د نوبل جایزې د اکاډمۍ لخوا د طبابت په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکو وپیژندل سول. دوی به دغه 1,000,000 ډالري جایزه په خپلو کې سره ویشي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه باندې کلمې او منې تاسو د ازادي راډیو او ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته زموږ ز همین همت زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته ځم. زموږ د زابل د ولایت کې چې په انتون پرنس تاسو دی په دې کې باید نورې څنګه موجوده سي لکه د شریعت څنګه موږ د شریعت څنګه ته دې ځو ضرورت لري چې د زابل د علي دارو العلوم څخه کوم شاګردان پرېږي د سره د شاګردان چې هغه نور ولایتو ته یا د اقتصادي مشکلات له امله یا د نور مشکلات او عمل نس کولای شي د ولایت نور ذکر وکړي. نو زموږ څنګه شریعت شریعت څنګه په حال کې نور موخ نظر کوم. السلام
دا زبیر از کار کوم کو او ریګن کو ته سما سلامونه او احترامات وړاندې کی بعد سلام باندې وګوره دا بیر ول فرې د بار چوتری نتا سره په تماس کیم. د افغانستان نور زور چارواکو نه اله کیږي چې د چوتری د کړي د وبو پر ځای د کیکې سره اعلان دیونی ورشي زکه چې په سل پیسه د پیسو کې سل پیسه پیسې هم صرف شوي دي. وسلام.
د اوبو او د لوړو زده کړو په اړه مو د څو تنو اوریدونکو نظرونه واوریدل. البته نن د پنجشنبې ورځ د تلیا میزان دیارلسمه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده. د دغه ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د ښوونکو د وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی. له لنډو خبرونو وروسته یې درته خبرو. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ستراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي چې له هغو څخه باید په اغیزمن ډول استفاده وشي. اشرف غني دا څرګندونې په ارکلي استرالیا له ګورنر جنرال پیتر کاس ګروف سره پرون په کتنه کې وکړې. تمه ده نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د لوړ پوړي پلاوي یا سام غونډه رسمن پرانیزي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پیل شوې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو استازي او د افغانستان حکومت پر لاسته راوړنو پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. د سعودي عربستان پاچا موسکو ته تللی یو اتیا کلن سلمان بن عبدالعزیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو پاچا روسیې ته سفر کوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ راتلونکې اونۍ د ایران په وړاندې د خپل سیاست په اړه وینا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره شپه لاس ویګاس ته ولاړ چې په دې ښار کې د خونړۍ پیښې قربانیانو ته دعا وکړي او خپله خواخوږي څرګنده کړي. ازادي راډیو اوریدي خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته کې غوړې بیا هم ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی ورګیا ازادي راډیو ټکی کم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې وړاندې د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه د خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو لدی مخکې په افغانستان کې د ښوونکو وضعیت ته مو په یو راپور کې کتنه کړې ده. نن پنجشنبې ده، د تلیا میزان د میاشتې دیارلسمه ده چې د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي او د ښوونکو د درناوي لپاره بیلابیلې غونډې جوړیږي. خو افغان ښوونکي لکه د تیر په څیر شکایت کوي چې حکومتونه یو په بل پسې ورسره د دوی د اقتصادي ستونزو د لرې کولو ژمنه کوي خو هغه نه پر ځای کوي. د ازادي راډیو خبریالې نجا صافی د دغه ورځې په اړه یو ځانګړی راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د خونکو ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې د دغه هیواد ډېرې خونکو لا هم لګنو اقتصادي ستونزو سره ټکوي. افغان خونکو شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولای. د لیمې په نامه یوې خونکو ازادي رادیو ته ویل کومه تنخواه چې د کار په بدل کې اخلي ستونزې پرې نه حلېږي.
د ماش د لارې کړه هم نه برابرېږي، څو خاصات چې دغه خپل بچیانو تحصیل کې مصرف وکړي.
د په داسې حال کې د چې په خاطر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی و چې پراتلونکو کلونو کې بعد خون کو د سټایلو پرځای د دوی ستونزو ته په بنسټي زتوګه د حل لار او مندل شي. په همدې حال کې معلم اکرم الدین وایي حکومت لژمنو سره سره بیا هم د خون کو د ژوند خکیدو لپاره اقدامات نه دی کړی.
اوس مهال ټولو ته جوته ده چې معلمین په ټولنه کې ډیر یو ضعیف ژوند لري. دولت هغه څه چې لازم ده پاملرنه نه کوي. اوس مهال یو معلم 1000 افغانۍ معاش لري، معلمین کور نه لري، معلمین کوپون نه لري، معلمین کوم بل مادي امتیاز نه لري چې دوی وکول شي په ډاډه زړه باندې په خفه فکر باندې دوی د هیواد بچیانو ته درس ورکړي.
د دې ترڅنګ ډیر خون کې د سرپنا یا کورونو لنشتوالي سره هم مخ دي. دغه خون کې وایي لخپلو تنخواګانو د کورونو کرایې ورکوي چې له دې عمله د دوی ستونزې سو برابر زیاتېږي.
سید محمد منوم دی استاد ما موږ سره دولت د نمرو وعده کړی و او چې نن درکو بل درکو څوم کال دی چې سرور پنځه کال خو زما په دې لیسه کې وشو استاد ما او د نمرو وعده کړی دی چې تاسو نمرې درکو کور درکو اوس یو ځای خو موږ ترا کې چې موږ په دغه ماش باندې ولاغه قسم ته چې ورځو غ درسم خوندګي ا تدریس هم خوندګي شاګردان ته کوزه که ذهني جوړ نه یاست موږ خپل هم نو شاګرد ته موږ څنګه تدریس ور
ل دې سره بیا یو شمیر زده کوونکي هم شکایت کوي چې د خون کو روان ستونزو ته د نه پاملرنې له امله د دوی خونیز درسي نصاب هم له ستونزو سره مخ شوی.
زرغونه د لسم سنم شاګرد د استادانو کم ماش زمون کو درسونه باندې هم تاثیر کړی ځکه هغه په وخت کله حاضرین ورکه اندې په لړ نه کوي چې مکتب تراشي ماش کم دی هغه نور زینو کې کار هم کوي بل ځکه استادی کې شخصي مکتبونه کې استادی کې دومره وخت نو دولتي مکتب ته نه ورکي ځکه ماش کم دی دوی زړونه مات دی او باید دوی ماشونه ډیر شي.
د افغانستان د پوهنې بهیر د محل د کمیت لمخې د ستاینې وړ خو ورتي ډيري اندېخنې زیږولې دي. یو شمیر کسان په دې اندې چې د خونکو د اقتصادي ستونزو له وجې حتی د افغانستان د خوانځیو یو شمیر زده کوونکي د ګوندیو هیوادونو له زده کوونکو څخه د پوهې لپاره ورسته پاتې دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پټمن ول د خونکو د ذهني ارامتیا پرته به د زده کوونکو خونیز نصاب له ستونزو سره مخ وي.
کله چې خونکي نارام وي د څنګه کولای شي چې خپل شاګردانو ته درس انتقال کړي موږ باید شته امکانات سم او مؤثر استعمال کړو. همدا اوس د پوهنې په نظام کې په انکشافي برخو کې خلک ډېرې معاش اخلي چې هغه د ښوونې په نظام باندې مثبت اثر دومره نه لري. کمدغه امکانات موږ د هغې برخو نه را انتقال کړو د ښوونکو برخو ته یو مقدار کومک د ښوونکو سره کېږي او بل بلنه به کورنیو ته داوي چې او حکومت ته داوي چې یو داسې طرحه جوړه کړي کورنۍ ځان سره شریکې کړي د اولادونو په روزنو کې او هغوی ته دا مسؤلیت احساس ورکړي. د کورنیو کومک او د دولت کومک که یو ځای شي موږ به په لنډمهاله موده کې وکولای شو د ښوونکو سره مرسته وکړو.
اوس مهال په افغانستان کې 1,70,000 ښوونکي په نږدې 2,000 ښوونځیو کې 5,000,000 زده کوونکو ته درس ورکوي چې له دې ډلې 33% یې ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ښوونکو ډیری ستونزې هوارې شوې او تر 15,000 پورې ښوونکو ته نمرې هم ویشل شوې دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی لپاره ماشونه په خپل وخت ورته رسیږي. په کوم ځایونو کې چې دوی ته درسي مکلفیتونه ډېر ورکړل شوي دوی ته حق زحمه یا بالمقطع استادان معرفي کې یا حداقل دغو اضافه ساعتونو چې دوی تدریس کوي دغوی لپاره اضافه پیسې ورکول کیږي. په دغه ډول سره موږ په حد خپل توان کې چې کوم یو مثلا تر 15,000 ښوونکو ته موږ نمرې ویشلې دي دا موږ ته حل کړي دي. لږ تر لږه په دوو برخو کې موږ نوښت راوستی دی او دا چې د ولسمشرۍ ماڼۍ په هدایت سره مو منطقوي معاشونه دوی ته سکل منظور کړي دي چې دوی ته ورکول کیږي په ځانګړو مناطقو کې او تحصیلي معاشونه چې مثلا 2,000 روپۍ لیسانس ته ماستر ته یا پی ایچ ډی والا ته چې دوی لري په هر یو په معاش کې 2,000 روپۍ افزایش راځي.
نوموړي همدارنګه ویل جمهوري ریاست او د ښار جوړونې وزارت ته وړاندیزونه شوي چې خونکو لپاره ځانګړي ښارګوټي په پام کې ونیسي. که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د خونکو د ستونزو د هوارېدو خبره کوي خو د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسیون غړي په پوهنیز ډګر او په ځانګړي ډول د خونکو ګڼو ستونزو ته اشاره کوي. د دغه کمیسیون یوې غړي راضیه سادات منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدبختي په معرف کې ده چې څو مختلفه ګروپ کار کوي او ټول زه فکر کوم رهبری د معرف یو ستاسو یو شخص تور کړی ده چې هغه اصلا د معرف د تشکیل نه خبر هم نه ده او یو ورځی کار هم نه ده کړی. ستونزه به داسې کده یو ملم یو ځی کې مقرر کی وزیر صاحب چراشی د سفر نه هغه بیرته غیر قانوني بل څوک ولېږي. مشکلات د ملمین زیات ده. ماشونه وخت مثلا اضافه کاری چې ورکوله هغه په بنده شوی ده. رئیس جمهور فرمان په اساس لاقل هغه ماش خو په وخت ورکړی شي شپږ میاشتې د بودیجې نه تیر شوی چې پروف شوی و ملمینو ماش نه واخسته.
د افغانستان د پوهنې وزارت بیا دغه اداوی ردوي او وای خونکو ته ماشونه په وخت ورکول کیږي او د خونکو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدامات وشي. خو د ولسی جرګې غړي خبرداري ورکوي کچري د پوهنې نظام او د خونکو روانو ستونزو ته جدي پاملرنه ونشي د افغانستان راتلونکي به لګنو ستونزو سره مخ شي. اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بایست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عدالت محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه غړې مرغلره مایار ده. مایار صاحب اشاره غلس. مایار صاحب، کاوریدونکو ته د عدالت محکمې د حقوقي او قانوني مبنا پړه معلومات ورکړي.
د هر څه د وړاندې اول خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ابیا بزه ساسو د سوال په جواب کې دا وایم چې د عادلانه محکمې اصول په باره کې په قانون اساسي کې اجرات جزایی قانون کې د اصول محاکمات قانون کې او په د حقوق بشر په جهانی اعلامیه کې په دې باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې باید د یو عادلانه محکمې اصول د محکمې پیجریان کې مراعات شي.
ډیره مننه، تشکر. مایر صاحب، کپدې اړه معلومات راکړي چې عادلانه محکمه څه پړاوونه لري؟
عادلانه محکمه اصول اپړونه اول دا چې اصل برعت زما دی، باید من شکنجه ده یو له اصول څخه او یو له اصول څخه د وکیل مدافع لرل دی په جریان د محکمه کې او تحقیق کې اصل د سکوت باید رعایت شي او کله د محکمه په جریان کې باید متهم ته د هغه حقوق او د هغه اتهام باید ورته معرفي شي او پیژندل شي او دا چې محکمه باید علني وي او په یو دغه اصول څخه دا دی چې د محکمې په جریان کې او د یو عادلانه محکمې اصول دا دی چې انساني کرامت باید په نظر کې ولشي او رعایت شي.
د عادلانه محکمې د اصول رعایتول څومره مثبت تاثیرات لري؟
د عادلانه محکمې د اصول رعایت په فلن په عدلي او قضایي ارګانونو کې او د یو متهم لپاره او یو د بیگناه لپاره زما په نظر مختلف خونه لري چې یو له اغوی څخه ده چې هیڅ یو مجرم به بلا مجازات څخه پاتې نشي او کچیرته دا اصول رعایت شي مجرم به اتمان خپلو کړنو جزا ته ورسیږي. دوهم دا چې په جامعه کې د قانون حاکمیت د تطبیق لپاره ډیر ارزښت لري او مهم دي. دریم دا چې د دې اصول را د دې سبب کیږي چې هیڅ یو بیگناه شخص مجازات او مجازات نشي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو په کمیسون کې د نظارت او بررسي د څنګه غړي یاستي. تر دا مهاله پورې تاسو څومره نظارت او بررسي کړی ده او آیا دغه نظارت پر مهال باندې تاسو د داسې شاهدان یاست چې عادلانه محاکمه لکه څنګه چې نوم دی عامه سي پولیسوي وي؟
مننه. زموږ دی یو لفعالیتونو څخه دا ده چې د قضایي جلسو څخه موږ نظارت ولرو او غلطه اشتراک ولرو او یو فورم دی چې هغه باید کو. تر اوسه پورې موږ تقریبا او یا
جلسې نظارت کړي دي، مستقیم خپل اشراک پکې کړي. په دې جلسو کې مختلف مشکلات وو، اته کله چې موږ مراجعه کړي محاکمې ته، یو هغه اصل چې باید علني وي، محکمې او جلسې باید علني وي. موږ سره مثلا موږ نه پریښودل شوي چې جلسو ته لاړ شو او نظارت ولرو خپل د رئیس د جلسې نه یا رئیس د دیوان له خوا، یا دغلته دغه حاصل چې جلسې د علني باید وي، دغه دلته مراد شوی نه دی. په بعضې جلسو کې به بیا مراتیږي، مثلا موږ ته اجازه راکړل شوې ده بدون د کوم بحث او جنجال نه، دا حق موږ ته راکړل شوی دی چې هر وګړی حق لري، ځکه چې جلسې علني دي باید پکې ونډه واخلي. راځو دا چې په جریان د محکمه کې، په جریان د محکمه کې اکثرا جلسې دا چې شخصا ما خپله نظارت کړي دي، تقریبا ډېرې یې داسې شوي چې په بعض جلسو کې وکیل مدافع نه لري، حتی د تحقیق بخش کې ولای کې دوی وکیل مدافع نه لري. کله چې دوسیه محکمې ته راځي، قاضی جلسه به دایروي، په هغه کې بیا وکیل مدافع خواهش کوي چې دوی ته باید وکیل مدافع تعین شي. په هغه صورت کې چې دا باید په هغه جریان د اول د گرفتارۍ کې او تحقیق کې دوی د دغه حق نه چې یو د عادلانه محاکمې اصول دي برخوردار شي. زما غوښتنه دا ده اول دا چې عدلي او قضایي ارګانونه د خپلو قضات صاحبانو لپاره ورکشاپونه او سیمینارونه ونیسي، دا چې یو عادلانه محکمه څه رقم ته یو محکمه ده او د هغې اصول باید رعایت شي، ځکه اکثرا جلسو کې موږ هغه څه چې موږ لیدلي دي، یعنی داسې فکر هم کړی چې اصلا دغه اصول یا دوی خبر نه دیته او یا دوی نه غواړي چې مراعت شي. نو زما غوښتنه دا ده چې په دې باندې کار وشي تر څو د عادلانه محکمې اصول رعایت او پلی شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه، تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. کله که د افغاني ټولنې د پخوانیو حجرو تصویر ذهن ته راولو، نو حتمی به مو د پوزي، کټ او نورو توکو ترڅنګ چلم هم یادېږي. په پخوانی افغانی او پښتني ټولنه کې د حجرې او دیرې لنوم سره یو ځای د چلم نوم هم یادېده، ځکه خو شاعر ویلي: راځي او مازیګر لاره غلطه کړه جانانه، دیره کې می چلم منګې سیتار هم پیدا کیږي. نن په یو داسې فلکلوریک څیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یوه با ارزښته توک په نوم یاد شوی دی. دا باید هیره نه کړو چې چلم ګڼې بدې پایلې لري، خو بیا هم له پیړیو راهیسې د منځنۍ اسیا د ګڼو هیوادونو د ځوانانو او زړو نرمې شونډې په خپل ګرم لوګي سره تورې کړي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، داسې شواهد موجود دي چې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته په لومړي ځل یو کس راوړل او له هم د غذایا د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاراوه، مګر ورو ورو د ټولنې نورو اقشارو ته هم انتقال شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی اجمل خکلی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توک وو، او کچیرې به په کومې حجرې کې نه وو، نو د حجرې څښتن به ځان کم ګاڼه. نوموړی د چلم د جوړخ په اړه وایي.
چلم خو ما چې وی پای د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرمونه سکي هغه نور وسایل هم ورچي، بیا هغې نه لاندې د خول نه لاندې بیا اوبو اوبه وي، نو هغه دو او د دې سر کې بیا د اوبو دغه تر منځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ په رخکلو باندې هغه لوګې لون لوګی را کشکل کیږي، او دا هغه شکل دی چې ورکوټ شکل سلفی دی کنه، شینوارو کې ډېر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکی شیرګل شینوارې وایي چې چلم نه یوازې په هند او افغانستان کې بلکې د منځني ختیځ په اکثرو هیوادونو کې د ژوند او کلتور په یوه برخه بدل شوی و. د په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت په اړه وایي.
اوجره او چلم لازم مرزوم یو شی و، هغه اوجره چې وي یا هغه خلکو چې اوجره درلودي یا هغه کلو کې چې به اوجره وي په هغو کې حتما چلم موجود و، او دغه اوجره سیختن په دې مکلف و چې دغه چلم ته به یې تمباکو راوړه، دا به تمباکو به یې چې ډکول دا چلم به هلته موجود و، د شپې چې به کم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود و دغه چلم سکل، او دا چلم درلودل هغه اوجرو کې به چلمونه نه و، په اصطلاح په هغه وخت هغه اجرې ماډرن اجرې نه وې، یو لږ به غریبې اجرې وې، په هغو کې چې د خانانو وې او هغه چې غټې اجرې وې، او هغو کې چې به ډېر ځوانان راټولېدل حتمي و چې یو چلم دوه چلمه به پکې وو، دا به تمبکونه ډکېدل، بیا به ګر چاپېره په ځوانانو تقسیمېده، او دغه به په لمبر ځوانانو خپل سکل. بالعموم دغه اجرې خو چې وې ډېری ځوانانو ساتلې، یا و نیمه خانان چې به وو هغو به هغه ځینې خلک ګمارلي وو د اجرې صفائی په خاطر، د اجرې د پاکوالي په خاطر، دغه اجرو پاکوالي په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلي وو هغو به له چلم نه ډېری ساتنه کوله، او دا به مکلفیت و چې دغه چلم ته تمباکو.
نوموړی وایي چې تر اوسه هم یو شمېر کورونو د چلم ځینې توکي د نمونې په توګه ساتلي دي. د لوګر اوسیدونکی اتیا کلن عمر خان وایي چې په خپله یې هم چلم څښلی، دا چې څه ډول یې څښه له هغه به یې واورو.
چلم داسې یو د خاورې چلم و، داسې یوږ نه یې درلود، بیا به م تمباکو لامده کړی، بیا به م دا کې واچول، بیا به م د هغه په بیخ کې یو دوه شګې واچولې ټیټې اوله، بعد له هغه ګوګاړ ورته ووهه، بیا به م زیاتي کشکوده څخه هره بې خود ګوګړ به و ماچس، هغه به م بیا په داسې هغه کې څخه و سه چېرته به وتونه وو، سه ودونه به و میله به وه، بیا به م په هغه میله کې به موږ بیا څخه و دا شی.
له هغه مو وپوښتل چې دا مو زر دود څه ډول خوند لري، هغه وویل
خوان خو یه داشه خوان دوسته سړای به بیخی په ځان نه پیده، و سړای به یه نشکا و زیاتی به گنگس بم و زیاتی به پیخ بم نه پیده، او خو به خوشحاله و. ما خو خپل دایلت به دری کاله چخوالی، یه دیر می نده چخوالی، و دا دیر لنبانی سپنگیری سی و دغو به بیا دیر لوم را چخو، زیاتی به بیا داشه کشکوده په خلو بانده، بیا به دا دوک بیرته ویسته.
نوموړی وایی چی کچه هم دوی پوهیدل چې چلم تاوان لري، مگر لبد مرغه دغه بد دود به په ځای کاوه، دا چې تنباکو یې لکومه کول او په کوم وخت کې څخل هغه وایي.
موږ خو په دې مځکو کې کرل هغه یو بوټی ده هغه تنباکو، بیا به ما هغه لږ خامش کول، وینې بیا ډیر ترخوالی لري، هغه سړی زوبلی هغه به بیا خواږه اخ کول، داسې سوري ته به بیا وچ کړی، بیا به م خواږه اخ کول ساتل، وینې زیړه پاڼه به وه، هغه به بیا دا دوګ به یې خوږوالی درلود، دا منجلس به داسې ناست و کنه، هغه به څښاوو، بیا به دې څښاوو، بیا به بل، یا به شل کسه وو، یا به دیرسو، یا به پنځوسو، یا به لسو، چې هر څو کسه وو دا ټولو به دا چلم داسې څښاوو، په له یو طرفه به شروع سه زیاتي به وان له تر له اخره پورې، بیا به نو سه نور راتلل، وینې خو هلته به ډول وهل کېدې، واده به و، سهل به و، وریجې به خوړل کېدې.
درې څلوېښت کلن مولا ګل چې د پغمان اوسیدونکی دی وایي چې د چلم اوبه دوی د دوا په توګه کاروي.
دا خو بیا موږ خلک چې دي د اطرابکي خلک، دا بیا هغه اوبه یې د چرګوړي نه دي، دا شینې ورته په وزرو کې چې کوم دی هغه کې کاری وای دی، دا شینې وای نه شي، له زوره د قوت زیات پیدا شي کنه د چلم اوبه.
د ده په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي د چلم اوبه یې په دروازې کې اچوي، او د هغه کس لاسونه هم پرې مینځي په کوم چې شک کېږي چې پرې جادو شوی. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل بیا وایي چې پخوا د زوړ کابل په بیلابیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایه ورکول کېده.
چلم په دغه خار د کابل کې هم یو ځای کې ملدله او یو وخت پلوخشي د جماعت سره زه تیریږم چې دلته یو چلم دی او څوک چې لکه د سګرت د کراچۍ نه خلی استفاده کو د چلم نه یې هم همداسې استفاده کوله هغې ته به ورته هلته یو مذهب نفر یې درلود او دوی روپۍ به هلته پرداخت کولې او د چلم نه به استفاده کوله بل په کلیو په قراو په لرې اطرافو په کلیو کې ما یو جومات لیدلی و چې په هغې جومات کې مولوي صاحب مربوطه د جومات چلم درلوده په دلیز د جومات کې ایښی و کله به چې د جومات راوته هغه خپتل به چې د باندې وځي نو ده به اول د چلم نه استفاده کوله بیا وتله وروسته به کار خپل.
اوریدونکو، چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي، مګر په پخوانیو ټولنو کې ماشومانو او ځوانانو له خپلو مشرانو تقلید کاوه. دا چې څه تاثیرات یې وو له شیرګل شینواري به یې واورو.
همدغه تاثیر و، هر څوک چې به ځوان سو چلم یې عادت و، دا یو تاثیر و. اوس له نیکه مرغه دغه خبره ډیری په حجرو کې کمه شوې ده. اوس خلک په دې پوه شوي دي چې زمونږ کوم وجود چې دی هغه اکسیجن ته ضرورت لري، نه کاربن ډای اکساید ته. په هغه وخت کې دې خبرو ته بیخي پام نه و. کله چې پوهه نه وي، کله چې یو ځای کې علم نه وي، نو دغه خبرې بالعموم د واړې چې دي د لویانو پیښې کوي. همدا دود شوي وو، همداسې رایج شوي وه چې کوچني به څنګه رالویدل نو چلم به یې حتمي څکه.
د نوموړي په خبره چې چلم بیلابیل ډولونه لري چې ځینې یې خاورین، مسین او داسې نور وي. حاجی ملک چې د عمر ډیره برخه یې په عربي اماراتو کې تیره کړې وایي چې پخوا په افغاني ټولنه کې چلم ډیر څښل کېده، مګر اوس دا دود راکم شوی دی، خو اوس د چلم ځای قیلون نیولی دی.
دلته وجري ورته وایي، هلته استراحي ورته وایي. په هغو کې د خلکو د شبابانو ځوانانو دپاره ځانګړي جایان دي او هغه ته ورځي، هېڅ مشکل نشته. د حکومت له خوا نه او هغه چې میلې کوي او دغه چلمونه څښي. تنباکو نشته هلته، ټولې د انار اوبه دي، د مڼې اوبه دي، لکه همداسې نور مواد دي، همغه څښي. د تنباکو شیان هلته نشته، په چلم کې څښي. هغه داسې چلمونه نه دي لکه ما لیدلي دي، غټ غټ چلمونه دي او اوږده اوږده پایپونه لري. د کوټه کې حجره کې څوک ناست دي، تقریبا درې څلور متره یې پایپ. نو داسې کتار ځوانان ورته ناست دي، وار یې په نمبر څښي.
د نوموړي په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري، خو د دواړو څښل نه دي پکار. په سالنډي دې چلم پرېښود، زما ملنګ یاره نه منې سوالونه. چلم پر ولسی ادبیاتو هم تاثیر کړی، خو دا چې دا تاثیر څه ډول دی، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل خکولی به یې واورو.
په دې خاطر باندې چې ولسی ادبیات او نور ادبیات مستقیما له واقعي ژوند نه مستقیم او نه مستقیم اغېز اخلي، نو د چلمونو نه هم اخیستی. مثلا پخوا به عموما په دیرو کې چلم و، او دا چلم بیا په دیره کې پروت، نو ټولو کټونو به دا یو چلم نه استفاده کوله. نو په همدې اساس باندې عموما هغه تر ناوخته پورې به خلک ناست و، د شپې تر ناوخته پورې، یا مثلا داسې کور نه به بهر دیرې وي. عموما هغه نجونو یا هغه ښځو چې خپل یار میشلی ده چې په دیره کې ناست دی او دوی سره خلوت نه وي، یا بل نه وي، صحبت نه وي، یا مجلس نه وي، نو د هغې دپاره داسې لنډۍ داسې دغې ایجاد کړي وو چې مطلب د چلم ما لنډۍ کې اورېدلي. البته اوسره نه هغه لنډۍ هېرې دي که نه، چې مثلا چلم ما ټوټې ټوټې شي، جانان زما دی شپه په تا سبا کوي. نو ګمان کوم داسې به وي، ښه خدای دې وکړي. نو په دې اساس باندې چلم او دغه شانتې نور په ولسي ادبیاتو کې مستقیمه توګه په نورو بلابیل ولسي جانورونو کې یاد شوي دي. البته دا یادول زه فکر نه کوم چې یعنی همیشه دی، کله کله مثبت هم ده، ځکه چې ولسي ادبیات عموما د یو څه شي د دغه په باره کې دردولو، یا مثلا د زیان یا دې باره کې عموما فیصله نه کوي که نه. نو په همدې اساس باندې په ځینو ځایونو کې نری غندنه وینو، لکه دغلته چې وینو. البته دا غندنه له یوې بلې زاویې نه ده.
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی ژوند په شیبو کې خبرونه دا او د ازادي رادیو نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم اوریدل شي، www.azadiradio.com. او کچېری کوړی لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
ستا دا پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او ستا دا پنگروش رنگ رنگ ستا دا پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ